آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتي فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلې یو
ورکړي او کار یې څه آسان دي او تر دې نور هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زرپاڼه کې بعد د اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سر پدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په چیتو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال، شاعر، سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي، نو تروم بد جګړې د پایل پوکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون به څه وي چې لیلا مري، څه په کار دی تش کالبوت چې زړه د چا مري. زړه ډیوه ده دا د خټو په قالب کې، خدای مکړي چې به دا ډیوه د چا مري. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار، محقق، شاعر، لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 کال د لړم په 28 نیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب څېړنه کې لوی لاس لاره، د غنو پښتو لغتونو لغوي څېړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړی هم پاتې شوی دی. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره، ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژورې تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په څېړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار را پاتې دي چې ګڼې یې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کال وړاندې د لیندۍ په 11 نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14 تلین په پار موږ نننۍ آزادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي، د هیواد د بیلابیلو برخو ښځینه شاعرانې پکې ګډون کوي. دا سګنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنگی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثر نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوی اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندوی ټولنی په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوا تر څنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندۍ میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتوره تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
دستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غوندې دستا فطرت تلکل مر زما د پرخه غوندې زما سال علی یوزه کی گزاران نکي.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبه بلبل ژبه تل لپاره وچشوا. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼ نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت په 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوي او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شیری ټولګې ګل بخاره نوی د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شیری غورچان زیرې مې در باندې چاپ شوی دی. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وو چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپلې غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مېل و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. هر څومره تعریف وکړي اکم نه.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې ارواښاد مروت یې له 3 لسیزو راهیسې پېژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي. ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و سره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د په خپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 25-26 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول، کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونه به نه اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړېده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پختونخوا له حکومت او هم دا شند دي صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم نس نیوي او پاملرنه ونه کړه.
دا ډیر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پختونخوا شاعرانو ادیبانو نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و خو چې هم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو شاعرانو او د ارواښاد مروت د شاعرۍ مینهوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناڅاپي مړینه خواشیني ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مروت د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 30 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختخي لکې مروت کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربېره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نه پس زما په حق له چې رښتیا وایې زما نه پس زما په حق له چې رښتیا وایې دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. زما نه پس زما په حق له چې رښتیا وایې دا ته کوم په ایمان ستاله ایمان نه کېږي. او د قدر حق یې په خپل ځای مردراز مروته دا قدر حق یې په خپل ځای مردراز مروته په سر ټیټی نه مال سر به انسان نه کېږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمېر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ لدې ځای پیلو
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنا ده چې ډېر د زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنا ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې څو سناریو د لیکل سوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل سوي دي او آماده د دې چې هغه باید ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څخه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډېرو دوستانو د ډېرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، 40 یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دی تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سناریوګانې، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونه شي حتما به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه اسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند، په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا وزله پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی ده، څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوی خو مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی سي د فلمونو سپورټ کې او سپانسری کې او د بلې خوا څخه د امنیتي ستونزې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی، خپلو دشمنو خپلو بیگانه نشي پیژندلی، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بل کم توجیه شي، بل کم د چا تر غوږو پورې ورسېږي چې کېدای شي ستا د ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوسمهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغو فلم جوړولی شي تاسو یې نشئ جوړولی؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړوي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسي هسې کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې پتا زه بیا زما دغه بوختیاوي یا نفی زما حجبه ده دغسې کړم چې ګرچې ما د خپل یو سعیدي سره زما د تصدی په ټلویزیون کې خبرې کړې وې، ولې دغه بل څوک بیا اوس نشته چې دغه خبره تر ورسې چې تاسو وعده کړې وه، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسف یعنی پر سره د زما حجب چې مستقیمه غوښتنه نه سم کولی کار دا د مستقیم یو څوک به د هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکي د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم. نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځینې اخلي هغو ته زیات علاقه مندي ته دي چې یو جدي کار وسي. ځینې موضوعات شته اوس ما آخري پلان مې درلوده چې د شمشاد تلویزیون له لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخي وو هغه کار سناریو لیکل شوی وو، البته ما نه ولیکل، ما همکاري ورسره کړې وه، نو غوښتم چې هغه جوړ کړم. ولې دا چې توقع دا وه چې دا به دغسې یو عادي شی وي او دغه کار ارزش د خلکو دغه مسؤولین متوجه نه وه، ما هغه سریال مې خپلو شاګردانو ته او خپلو معاونینو ته وروسپاره. ما ورته
یعنی که لږ داسې واضحې څرګندې خبرې وکړو، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کوي.
طبیعي ده، دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي، خو دا د کومش پر سینما، پر تاریخ، پر سینما وزه، د سینما د افغانستان د سینما پر وزه خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ته ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه زګور دا خبرې په افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دغه کامرا ده استفاده کیږي داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي، هغه نه تنه زموږ کلتور ته، زموږ هویت ته نقص رسي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري دغه ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب، تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوئ، درس ورکوئ، اوس په پوهنتون استاد یاستئ، په نوي نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان گزارانو څخه یم. اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه و، ما تدریس را شروع کړی دی په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکې کړاله لیده افغانستان سیاسي او زداسي و، ولې په هر سره ډېر ځوانان ستا پکې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی دپاره امکانات مساعد سي، ځکه موږ نتیجه ولیدله. موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څانګې د محصلینو څو فستیواله مو درلودل، دغه فلمونه تر خارج پورې تر ډېرو هېوادو پورې ورسېدل او په بعضو هېوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې. او زموږ د نظرم چې په ډېرو کمو امکاناتو دا فلمونه جوړ شوي وه، واقعا د امیدواري ورکوي چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دیدي اوس اکثرا د فاکولټیت څخه فارغ سي، ولې څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وځي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه واقعا دغه ارزش نه لري. نو داس یو مازله ستاسو چې دغه امیدوار ستاسو په افغانستان کې سینما ګران ستاسو د لید خواندان ستاسو د لید خواندان ستاسو نو ولې چې زمينه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټول هنرونو یو ګډ کار دی د ټول وو هنرونو یو مجموعه ده د استاتیک سره د ښکلا سره د تخنیک سره ډیر په تاثر باندې بدوم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ستا چې هلته د اتحادیې په نامه شی نشته اتفاق نشته دغه سیاسي بد حالت په هغو کې هم دغه درس منځته راوړی دی
د افغانستان د سینما اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوي یا څه ډول کتنه ورته کوئ ستاسو په نظر نیمګړتیاوې کومې دي او عمومي وضعیت څه ډول دی
ما ارز وکړه چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې د خوا سینما نه لرو ان داسې فلمونه جوړیږي چې معمولا هغه ته به هویت سینما نه سوالي یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي پونتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نشته سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته اتحادیه نسته چې دوی خلک وکولې چې د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي مسؤلین ستد دي کار د پاره ولی دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي یا اساسا فرصت د دې کار د پاره نه لري نو ډیر مسلته ني ان دا په مجموع اتحاد او اتفاق غواړي لکه چې رسالتمند سینماګران غواړي چې فلمونه جوړ کړي دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري هغه باید د خلک تشویق کړي دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنه لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته افغان فلم ته حکومتي او دولتي چارواکو ته هنرمندانو ته ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید به هویت سینما ولرو د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو پاغه کې ځان تصویر کو پاغه کې خپل هویت دنیا ته ښکارا کو موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ بده دي ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې پاغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر نو سره راټول کی چې د یوې شی سینما د لپاره څه باید وکړي د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څه خدای امکان نه لري موږ ځوانان لرو چې حالت تربیه کیږي ولی په صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغي جوړ دي د لپاره د کار زمينه برابر شي د افغان فلم وزنی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاو موسسو جوړول دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غو دي وکولای شي چې فلمونه جوړ کړي هر کال فلمونه جوړ کړي او دا فلمونه غفل ترسیوي واقع د ټولو سینما معیارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې کې د افغان فلم سره په دې کې مسؤلین هونه د هنر او د سینما مسؤلین سره دوی باید دې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی واقع دغه په دې ته څه داسې کړی نو اوس د فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي دی کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو ساعت په یو نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثره ده د خلکو پر ذهنو باندې دا کار تر سره کولای شي نو زه فکر کوم چې دا ټول هغه موضوعات دي چې کجدي ورته توجه ونسی بلا شک موږ به هویت ولرو
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي هغه وایي چې کوخخ کوي چې د خپل نقاشې پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي
فنکار اخلی ماریا حسین بی پی ٹی روانانه چې موږ سمو وخت راکړ کڅه هم تاسو په المان کې اوسېږي او مصروفیتونه مزخت زیات دي خدای چې موږ سمو وخت راکړ ستاسو قدر زنی کو په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه ورکړه څنګه مو وخت چې نقاشي وکړي
ډیر زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سزم د خپل پروګرام کې دعوت کلمه د ما هنر سره علاقه مندي وکړه
ما علاقه مندي له هنر سره له مشمتوب او اصلا
ژوند ما د څه وخت نه یادیږي سما نقاشي نه کلی یعنی هر ځای ته ستلمه هر چیرته سم ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنګي په دسکاو کې یا په باکس کې به سره وو او هر شی مې څه لیده کوشش مکو د هغې د نقاشي لاره زده کړمه یعنی که بوتل و که ګیلاس و که ګل یا انسان و ما به نقاشي کول او کله څه تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اره هغه مې تعقیبول هر کتاب مې څه پیدا کو د هنر په باره کې مې لوستل او خوشبختانه څه د ما کورنۍ د ما دا شوق کې همیشه تشویقه کړې یم او ما اوسه کولی زه وروسته له مکتب د فارغېدلو نه پوهنتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلر نه وروسته ما ماستري په دې مضمون کې واخیسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلیدي څه او چا په کې ځای نیولې دي؟
اما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د مخبل شخصي فکرونه خیالونه احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم څه د هنر د لار نه هغې ته یو شکل ورکم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري د موږ په ژوند کې هغه کوشش کوم چې د هنر د لار نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په څه کې دي، خو زه دونه ویلای سم زه څه کله انځور باسم هدف مې ډیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لانه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې زما ته مهمه دي، هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کې و آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطې ته خلک متوجه سي او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان څه یاست، په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعې کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، او تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه ونه باسي انځور یې ورته تغییرات به رانسي او پیشرفت به ونسو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولی یو زمینه مساعده کړم د یو دیالوګ د افغانانو د المانانو تر منځه پورې، یا د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي یا هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي، د دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدواره یم چې د دې لار نه او د خپل د هنر د لار نه اوسم کولی یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته زه پکې تولد شوی یم افغانستان او هغه مملکت کې سولیه شوی یم المان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځان ته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني د زر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونو نه چې پیشتر مې تشریح کړ زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا یې کړمه. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک یې کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولی د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دی ته هم کرا شو تاسو د خپل خل شو یو انزورونو نندرتونونه هم جو کړی د کنه
ما خو همیشه نقاشیګانی وستلې خو ولله لپاره ست تصمیم نیونی و خپل کارونه خلکو ته کارا کما ته 2014 په کال کې وو همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځ کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضره وو او د خپل انځورونه یې ښودل په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی ده په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي 2018 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانان اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو عضو په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یوځای او په تېرو دوو میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژه باندې کار کوم زه تصمیم لرم د هلسایم په ښار د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده نو په دې دلیل زه یقین لرم از هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونسي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل اسانه ده البته هنرمند ته او که خلک ګذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري مثال فن ګاخ ډېر مشهور هنرمند و صحیح چا نه در کوو د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي او یا فریده کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جگرخونه یي او بخصوص د موږ افغانان څه دي که موږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کړی ده 40 کاله نو طبعا د موږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر لخوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني حتما همدغه یې دلیل ده
ډېره زیاته مننه
د کور نه هر سهار د امن په غرض راوزم خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم نه په ژړا جانان مونږیږي نه په زور او زارۍ نه په ژړا جانان مونږیږي نه پا په زور او زاری ته ګوري نه محروم د اوخکو لخکر بیرته راوړم. څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یو دیدن عمر دراز مروته، څه په اسانه دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر ښه کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاږلی، هغه یوازې د یوه غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کاله وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اغه گران نکوی، کچ سباب تی تو سرگو بیار مان نکوی. ونن می رکیب دا یار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، نن می رکیب دا یار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو. اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی، نن می رکیب نن می رکیب دیار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسی خلقوائی شر منزونه کافران نکوی، و زما یاران بلا تور نه پیارې لګوی، زما یاران بلا تور نه پیارې لګوی. خو پیارې باندې پیسہ قدر تاوان نکوی، زما یاران بلا تور نه پیارې لګوی. خو پیارې باندې پیسہ قدر تاوان نکوی. او د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر. ک دا وای سو چې خپل یو ځای کې گزارم وکړی، د خپل سایز دوران ټول زما پزړه کې تیر. ک دا وای سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي.
ز پاتر کې خبرې مرم عمر درا قتل دے سوچنا دے آرام کوی، پوچھے سبا پوٹی ٹوستر گو پیار مان کوی. بما صرفا دے دہر ظلم آغ گران کوی، پوچھے
چدستار تڑی ہزار دی، ددستار سڑی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپوه اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رډیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویم برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د ده په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د ده د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتل یې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي. د خوشحال خان دیوان چې تر څلویښتو زرو زیات بیتونه لري: فضلنامه، فرخنامه، فراقنامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستارنامه، تبنامه، سواتنامه، آینه، بازنامه، بیاس، د پښتو تاریخ، زنځیرې، د خوشحال ربایات، تفسیر سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درانه خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان ښودنه، دوستي، عشق، ازادی، بشر دوستی او داسې نور مسایل شته چې د پلن ډول په خپل اشعارو کې خودلی دي. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لښکر اواز هم لری واورېد. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړی شي او جګړې ته راشي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک را نشي نو خپل قوم ته به ډیره کمه راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکید.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هوار دخته لکر غوې لمر خاته خواته یو سیل مرغۍ را تاو شوې د سهار وږمه پسته پسته لګېږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې څرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه په پسته دوړه کې ولاړه او پنا شوه جارو بوټي لاندې چتکه په هوا شو ټول سترګې لمر لوېده لوري ته زیر دي د وړو غونډیو منځ کې لار ته ګوري د ساکانو د غشمنو لښکر خور شو شمال لور ته غزیدلی واړه غرونه کماندار غشي ویشتونکي ساکان راغلل د دې ټیټو غرو پر ولیوې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرخ خي بس لومړی څپه چلاشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر د ترڅار لاندې بس لومړی څپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر د ترڅار لاندې نای زوال یو څو سپاره به در سره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوګزریات پر ایرئی آس چوس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورای اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ درشل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ته د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلي پیلبانان یې پر څټ ناست دي زنګیدلي د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه د کاسیانو یو سپینګری مشر وویل، ګمان نه کړم چې به کک جګړې ته راشي. تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي، چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د کاسي مشر وینا وشه، ملکه په زړه بیا بیا ژوب لوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو پرتلوله.